چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4,000 کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کانفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې پخپله یې پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشېدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عینې وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24 پر اوکراین د غیر ماجا یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره یې د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کانادا کې زما مین افغانستان په نوم هنری نندارتون روان دی. پریخ پرونه کل افغان رسام اقبال ترمک سر شغید علیم دی پخپل نظر اکادیمی کنزور را پیشنی
دخپل خط پا هر حس پانی پوسی دی سی کل انزورگری که ده ده پا انزورگری که مکمل ده ده حس داخل وی
ده بند پانتون ده پرختیهی تحقیقاتی مرکز ده جکپوری چیرون که داکتر فضل اختر یو مهم چیرونیز ده سر چاپ شو دی لافغانانو سره شمنه کوي
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو
واړه دیوی ادی زامن واړو یو بل ووجل اوس په دوش نختو منجوره یو مورکه یو چراغ
کانادا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیر مل پوراپور کې
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینا افغانستان په نوم نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته خودل شوې. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هره ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو او هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې پروسه کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. له هغه سره مې کار کړی وو نثار اثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ده ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوی وه، دا پرې شوی وه، یعنی اتمن د پخپله شکولی او بېرته راغلی و. دی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې ده ځان را خلاص کړی و. بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د ده دا چیره چې ما ولیده، د ده دا سیستم چې ما ولیدی، دا دا پښې چې مې ولیدي، ما ته یې ډېر څه را زده کړل. ډېر څه په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی د خپل د پوپړی وشک یا بیر ته خپل اصلي ځای ته کار وکي. نو ځکه دغه د چرګ خاص د داز په ډیرو ځایو کې کار او مزما په وسنوي اثرو کې د په نویو اثرو کې په ټولو کې د چرګ په ډیر زیاته کار شوی ده.
کچیرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهیږي که ساسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي دی ولې باید دا ومنیسي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدی شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدی شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدی او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځېږي.
په نورو هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطره یوه نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپله په اروپا کې د یو چا رسم ګورئ او یو ناشنا رسم یسې حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شئ چې دغه برخه سمبولیکه ده او کنه د همغه هنرمند نور آثار هم باید وګورئ؟
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده یا مثلا د شکلونو مفهوم ده چې د خطونو د ولاړ او لوېدلي خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورسیږو. بیا که ونه رسیږو موږ باید دای مطالعه کړو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی ده. دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپله له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ هغه سمبولي کارخ ترې راخستی شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ده ډېره نسبت عادي تناسب ته اوږده پوزه ده. څوک به څه پوهېږي چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید دی پیکاسو وپېژني دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړي دي او په کوم رنګ یې جوړ کړي دي. بله دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثار چې دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی ده رازړیږي، له دې څخه خلک رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کیسې، مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ورپه یاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کیسې، مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکي په فکر پورې اړه لري چې دی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخیستی شي یا د خپل ژوند مطابق هدف ځینې اخیستی شي. بلکه چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره، بیا دی کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته به راوګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انځور او غیر اکاډمیک انځور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انځورګری انځورګر په خپل هم پوهیږي چې ما څه شی کار کړی دی. مثلا یو انځورګر د رسامي کوي، طبیعت انځورګری کوي یا نورې د طبیعت ښکلاګانې یا مفهومونه انځورګری کوي، دغه د خط د رنګ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پوهیږي. خو اکاډمیک څخه مې هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی د خپل خط په هر حس باندې پوسی د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک صاحب د فیسبوک پر پاڼه مو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوي دي لپایله تر اوسه؟
ډیر زیات شیبر صاحب، په انځورګری کې خو مې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم، خو وروسته وروسته مې فکر وکړو چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي. دا یو انځورګر او د کامرې تر منځ فرق په پچیش کې وي. بیا را ولاړ شوم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسي، هغه ته به مې بیخي خوله نه وه ورکړې، یا به یې خوله بیخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي په هغه کې، نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګری کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي چې رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کې چې ده، یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغه شي نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغه شي کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 29 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
د ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جګپورې څېړونکی فضل اختر دی. د دې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د دې د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه ښکال د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیسته و. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوشش کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2013 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلورو کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بن پوهنتون دی، نوید کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا و چې په تالیف کې کومک وکړي، او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغوی د رایوځای کولو وظیفه و. د دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو دپاره دوی کار کوو، په موادو، په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید دغه ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنه څه چې کمنټونه ورکي او نظر ورکي چې باید څنګه مختلا شو. نور داخل فصلونه چې دي هغه هر یو فصل تر دوا او دریو نو اخله تر شپږو وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کړی، تنا تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو دوه نیمه مقاله کې هغه وی د دوی، خو داسې نه ده. نورمال حالت کې د دوی تحقیق کې برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نورو خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 زیات دي، دقیقه نشم ویلی، خو 15 زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فصلی که شلی او که هر څومره وی چې یو کس لیکلی وي هغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي هغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونه پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته اوس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې چې پاره کې بوتان دی، هندوستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې نو دومره ملکونو څېړنې دی، یو کس ته وس کار نه و. نو دی وجنه دلته ډېر لیکوالان دي. دا مجله نه ده، دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق دی، یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دی وجنه ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې، دا علاته
د افغانستان باره کې کوم فصل مالی کړي دي؟ هغه اولین لیکوال زه ما بیا زما سره نور پروفیسوران دي، سن پوهان دي چې هغه هم سره په دې کې شامل دي. دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته زیات اصلا خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانه د اوبو پارخ باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زمانون په اول سر کې راغلی دی.
ساینسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي؟
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي. هغه څوک غواړي دې نه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس چې د اوبو برخه کې پلان ګذاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي. او په دې را کې دې ضرورت دار افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان ګذاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل چې ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل. دا کومه کې چې د اوبو په بخش کې کوم پلان ګذاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% او بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې راځي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې بحث شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلان ګذارۍ لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ د دې نه په پلان ګذارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه مواد ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغه وجه نه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله به شم چې زه ورسره کومه کوم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. که په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست؟ مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بېخي ولې نه، زه به ډېر زیات خوشحاله شم. چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې کا پکتیا د هرات د کنګرات د کونړ د لغمان زمونږه تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره دی د افغانستان ټول دریایي او په بازو کې کابل دریایي او صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي او دي زه هر وخت فلیش تاسو آماده یم چې دغه مسلین سره یو لیټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کی ما دعوت کیږي تا په هر څومره چې ما په واسو توان کې وینم دغه غواړم د مواد سره مفت شریکم او غواړم د دې سره څه ساته باسونم داسې ولرم کدی احیانا غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي چې په تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت ته بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان د یو د فقیرترین هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړونو لپاره د بودیجه ورکړي دا ډېر زیات پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې هغه هغه شی چې زمونږ د وسکی هغه د مواد شریکونه ده یا د سره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی دي او کدی غواړي همدا چې ورته چې نه دی وکی د لسان په کچه باندې لسان په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکم چې زما نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کړي کوشش به وکړو چې دغه شانتي د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد ورسره شریک کړو دا ورته تشریح کړو
له شغله اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړه لیدي د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلې دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلونه سوی دی غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تراتګه پوري په 1598 صفو کې په حکایت وزیر سایسکی چاپ شوی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزی کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیشي په کرونولوژیک ډول بیان شوی دی د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوی دی د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي اوسم د دوه کلم مخکې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی دا کتاب په خوس کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستی ادبی نظریه مختارو پیژني او پر فیمینیزم مو پوښ کړی لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو هغه خوځښت دی چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم بحث شوی دی مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو کوم پړونه وهلی تر کومه ورسې ټولنې ته ګټه څه ده نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی پراخه بحث شوی دی د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي بل بس د فیمینیستی کره کتنې په اړه دا یو ډېر مهم بحث دی د فیمینیستی کره کتنې موخه څه ده نو فیمینیستی کره کتنې په اړه استاد وایي فیمینیستی کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصر کې شمیري چې د معنا پر برسرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده د فیمینیستی کره کتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړی چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوی پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي، او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده، او بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نه شته، چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي دي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلي دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی، او په راتلونکي هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسي ادب کې که موږ یو د لنډیو په هکله یوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې، نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل کون څخه سر ته کوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي، نو په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد یې ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیه حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري، او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بلکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کېږي خو د نجلۍ نه کېږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یو ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال خلک لږ د طب په ارزښت هم پوهېدلې چې طب ولوله. یعنی د نورې پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو، چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو، نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو. یعنی نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنی په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب دی پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینیزم، په نورو برخو کې هم چې زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي، نو ډېر یو بهترین کتاب دی. او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مې دا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي، واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي. یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ور باندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموی او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونه د شعر وې ځالې تصور ښکاره کوو. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبی بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعې لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز گردیز کې په 1392 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کېږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ له لارې په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکتیا علمي ادبي بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناست کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بیلابیلې برخې لري، کتاب خودنه، کره کتنه، ادبي یا علمي لیکچر، او درېمه یې مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورځي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې، چې په وروستیو کې دا بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په گردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډېره لږ برخه اخیسته، او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی.
عجیب لوبه د ترمنځ د سیلې یو څراغ طوفانی شپه ده. په خطره کې مې کېږده یو څراغ، چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري. چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ یو څراغ. دواړه د یوې ادې زامن دواړو یو بل ووژل. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یو مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي. او کور دی ټک له انتظاره د کڑکۍ یو څراغ. ځنی ترور وی چې اول خپل کوم حوس پوره کړي. ځنی ترور وی چې اول خپل کوم حوس پوره کړي. چا سره هم وی دی یوې مړې ډوډۍ یو څراغ. آبا مانوي په تعلیم به د شمله لوړه کم. آبا مانوي چې نخه ستا پګړۍ یو څراغ. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ یو څراغ.
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه. له دوی مننه. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. له عابدې سپوږمۍ څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلی.
ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوی. ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوی. زه نو ولې تر کعبې در سره لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، د جنون تر دایرې در سره لاړم مورې، هغه ورځ به هیره نه کړم زه چې، مورې هغه ورځ به هیره نه کړم زه چې، لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه، ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه، زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وې، ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وې، د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، تر آخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کې نری تار کې تړلې، زه د مینه کې نری تار کې تړلې، په وړوکې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړی یم د جنګ سوله غواړم، ګوره ستړی یم له جنګ سوله غواړم، ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې، زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې، زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم. تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم. زه مینه ستا پر غږ ومنو، ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم. ما د مینه کې شیرونه پخوله، ما د مینه کې شیرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا بدې سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو. زحمت شبر په خدای سپارم، په مخه مو شه.
لمن تندی آخر لگا